درنو اوریدن کو سلام نن یک شنبه د لیندای میاشتې دولسمه نیټه او د روان میلادي کال د ډسمبر دریمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي، د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 10 نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه 10 نوي ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي، د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 100 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر 6 ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. تېر کال د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې، او په غیرو دولتي موسسو او دغه راز ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځې له کار څخه هم منع کړې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله شیعه ډلې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي، دغه اهداف یې د دې لپاره ویشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلو ډزې شوي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچه او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې شاوخوا سیمې په نښه شوې. د دې پیښې په اړه تر اوسه د اسرائیلو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي وایي تر سختو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې له کبله د مسو د یو کان په یوه نړېدلې برخه کې و مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درکه دي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي په هم د دې پیښې له امله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي، د ځمکې ښویدنې پیښه د پنجشنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی ترلاسه شوی. ګمان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي، د مسو د کان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دقیق شمیر نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کاملا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارولو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندونو په ترڅ کې وویل، نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا، ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. او ټاکل شوی چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالۍ کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به اوري د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستان له څه باندې 1 میاشت راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کېږي.
Many families gane korane hit afghanistan ta ne dekhleli do amashmani fa pakistan ki pegjeli patan dekhna de jimira tak de korane pratyatma warudu ki corona na lari
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیز او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
راجع به قتل حسنا سادات باید
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه.
په غزه ترنګه کې د اوربان د غزیدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره پرون اسرائیلو د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو. راسره پاتې شوي وابه اورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سم راپورونه. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له پاکستانه له څه باندې یوې میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته اخراجیږي چې سرپناه هم نه لري. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were born
gane korane hit afghanistan ta ne ditlili do yom ashmani pa pakistan ki tigidli to ida se hewat ta zich pa ke balad ne bi la sunai sashti aw tin ya waze pa lariu ki da khpal ko samanu na da khisti bi دوی د یونیسیار په څیر له دارو چې په سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه شوې او زیاتې اخراج کړای شوې کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک للارې د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بې ویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم للارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بې ویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغسې امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پرلت کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښول شوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولی توالس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو موسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم ځینو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو خود طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د هغې مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې ردوي. نور جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
که څه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روجې به قتل حسنا سادات باید
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورېد تکان مې وخوړ او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کېږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یوې بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفی اغېزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
و هم اوریدل چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. نوموړې دوه ورځې وړاندې په کابل کې ووژل شوه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو ایف پی تېره ورځ پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو له لارو بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلی دي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې. یو شمېر راستنیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی لا هم د سرپناه، خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د کډوالو په ډله ییز ډول چټک ستنېدل د سور شمېره نږدې کېدل او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو ایف پی د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونه د بولدک او تورخم دروازو له لارو راستنېدونکو کډوالو سره لیدلی دي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د یادو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې. راپور کې راغلی وروسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال له دغه هېواده باسي، د 3,00,000 ډېر افغان کډوال د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. هممهاله یو شمېر راستنېدونکو کډوالو هم ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. ادریس چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او راستون شوی کډوال دی، وایي 11 کورنۍ لري خو نه سرپناه لري او نه یې هم چا پوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات سره مخ دلته یو کڼواله ده.
یو بل راستون شوی کډوال د کونړ ولایت اوسېدونکي فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل د ژمي په راتلو ترې لارو ورکه ده چې چیرته به له خپلو اولادونو سره شپه سبا کړي.
دا پورمې هم څوک نه سبته هندې ته راغلو دلته بېګا مونږ په 11 دوه نری کمبلې را سره دي او نوره مالا په ناستې شپه تېره کړې دا دوه شپې از مونږ خواته څوک هم نه راځي.
ومو غوښتل د دغو بېرته راستنه شویو کډوالو ستونزې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو، خو ویاني عبدالمطلب حقانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې دغه وزارت پر خپلو ټولنیزو ادرسونو بېرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو او اسانتیاو برابرولو راپورونه خپاره کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې راغلي چې دوی په روان 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله د تار شو چې په افغانستان کې خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیونه کسانو ته محدودې کړي او له هرو 50 کسانو څخه یې د یو ملاتړ وکړي. په راپور کې راغلي WFP په نومبر کې 2,00,000 کډوالو سره د خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې دا هم راغلي دي ته په پام سره چې 6 میلیون څخه ډیر افغانان پر کور دننه بې ځای شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي کوم افغانان چې له پاکستان څخه راستنېږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، خو دا یوازې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي. په دې وروستیو کې ایران هم د افغان کډوالو راایستلو ته زور ورکړی دی او راستنه شوي ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې ویلي بیکاري، بېکوري او ناسم اقتصادي وضعیت یې سخت ځوروي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روز او تنبایوه سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایرانه په زوره د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دوو ګاونډیو د طالبانو حکومت او هم نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د کډوالو د راایستلو لړۍ یې جاري ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
په غزي ترنګ کې د اوربند د غزیدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرلپسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټله په غزي ترنګ کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یو او بل ورچوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزې ترنګ په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې. هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یوه لویه برخه پکې د پناځای په لټه کې ده. د پیښې د ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولي دي. د جرمني خبري آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویان جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملکیانو په یوه ګڼ مېشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوي دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوي اوربان تر ماتېدو وروسته د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دوهمې ورځې په مخه غزه سخته بمباري کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب دغه اوربان د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ ټینګ شوی و چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرلپسې چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د اسرائیل جنگی الوتکو توپچی ځواکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس سیمه هم بمباری کړه چې جماعتونه کورونه او یو روغتون ته نږدې ساحه یې پنه کړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لنډمهاله اوربند له ختمېدو وروسته په دې محاصره شوې ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه ویشتلي دي. اسرائیلی چارواکو دغه راز ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنګیالیو او اساسي بنسټونو هم حملې کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا تېره شپه د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دیرالبلا سیمه کې د حماس پوځي اهداف ویشتلي دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تېرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګه د اسرائیل د حملو له پیله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربنده په سرغړونه تورن کړي دي. اسرائیل ادعا کړي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندی وولي. حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې ترنګه هوایی او مځکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ یرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږ استرنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه او همدا ډول د ټولنیزو شبکو لاري هم تعقیبولای شي. ازادي رادیو ټکی کم زموږ د ویبپاڼې آدرس ته او همدا ډول ک ټولنیزو شبکې فیسبوک، ایکس او یا انستګرام کاروي، نو په دې پاڼو کې پلټون خونو کې کدا ازادي رادیو نوم ولیکئ، د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، خوښی کړئ، تعقیب کړئ. هغه خبرونه چې د ورځې په لړ کې خبرېږي له دې لارې هم تاسو ته رسیدلی شي. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
یوریشیا ریویو خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د څارونکو له قوله لیکلي دي چې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې القاعده شبکه بیا پیاوړې کیږي. خبرونه د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي د سیمهال چې منځنۍ ختیځ یو ځل بیا له ناکرارۍ سره مخامخ دی. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې ډلې هڅې کوي چې له دې وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. یوریشیا ریویو لیکي حتی په امریکا کې ځوانانو اوس د فلسطین په اړه د القاعده شبکې پخوانۍ تبصرې هیرې کړې دي. د خبرونې په لیکنه په عین حال کې القاعده شبکې چې د مطلب د لیکوال په وینا په افغانستان کې پناه اخیستې، هم داسې نښې نښانې ښودلې دي چې بیا راژوندۍ کیږي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو واکمن رژیم د القاعده شبکې له پاتشونو سره خپل اړیکې بیا تازه کړي، خو دې ډلې له نړیوالو سره د طالبانو لخوا د شویو موافقو په اساس منلې ده چې د اوس لپاره به تر څار لاندې پاتې کیږي څو له طالبانو سره مرسته وکړي چې له نړیوالو سره خپلې ژمنې عملي کړي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي هغه کسان چې نړیوال د طالبانو رسمیت پیژندلو ته هڅوي استدلال کوي چې طالبان بدل شوي او خپلې تېرې غلطۍ منلې دي. خبرونه زیاتوي دا کسان ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت ښه شوی دی، خو د لیکوال په وینا د کسانو دا خبره هیره کړې ده چې د طالبانو چې په افغانستان کې ناامني راوستې وه. طالبانو بیا تل د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو لرلو ادعاوې رد کړې دي او ټینګار یې کړی چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د یوې اروپایي تحقیقاتي ټولنې خپرنیز ارګان مدرنه ډیپلوماسي په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې د پاکستاني طالبانو ډله لا هم ژوندۍ ده. خبرونه د سپتمبر په شپږمه د پاکستان په چترال سیمه کې تروریستي حمله ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا حمله د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په افغانستان کې پلان کړی و. مدرنه ډیپلوماسي لیکي چې پاکستان په تیره یوه لسیزه کې د دې ډلې غړو ته ډیر درانه تلفات واړول، خو د مطلب د لیکوال په وینا د ډله په 2013 کال کې بیا را ژوندۍ شوه او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې حملې پیل کړې. خبرونې د ځینو څارونکو هغه وینا را نقل کړې ده چې وایي د افغان طالبانو او ټي ټي پي ګډه ایډیولوژي چې دواړه د بندیان او د سنی فقه لارویان دي د دوی اړیکې سخت پیاوړي کوي. خبرونه لیکي چې د افغان طالبانو او ټي ټي پي ترمنځ د ایډیالوژي ګډون د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته په میشتو قبایلو کې د دوی د بقا چانس ډیر کړی دی. مدرن ډیپلوماسي زیاتوي چې پر دې ټولو سربیره د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ ژبنی او قومي یووالی تر ټولو ځواکمن عنصر دی چې نشي هیرېدلی. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان واکمنو طالبانو د پاکستان هغه ادعاوې تل رد کړې دي چې وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
سپین سهار چې اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندوی ټولنې مرستیال دی، وایي 13 کاله یې د کتابونو تر څنګ تیر کړي او سلګونه کتابونه یې کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړي. ښاغلی سهار وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندوره زندگی کړې او ډیر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. د نوموړي په اړه راپور له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د خژوند لورې راخودلې دی، د خژوند بڼې رازده کړې ده او د راخودلې دی چې ژوند هڅ کې ټیټی لري. کچېرې ته په ژوند کې هڅ کې ټیټی ونه لري، لوړې ژورې ونه لري، مانا ته ژوندی نه. او همدغه خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی